یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو دی خبری خپرونه ته هر کله په دې خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت اندېښنه ښیي که نړیواله ټولنه په روغتیایي برخه کې له افغانستان سره سمدستي مرستې ونه کړي دا هیواد به د روغتیا په برخه کې له یوې غمیزې سره مخامخ شي او مسؤلیت به د هغو په غاړه وي چې تر اوسه یې په دې برخه کې مرسته کوله.
د دوه روغتیایي مراکزو د اکمال او تمویل دنده په غاړه درلوده او د افغانستان له خلکو سره د تعهدات درلودل.
نن د ماشومو نجونو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو رئیس له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي تر اوسه له زده کړې بې برخې دي. د کونړ یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې په درې ولسوالیو کې له سیند څخه د اوبو د پورته کولو سولري سیستم سم کار نه کوي.
اوس هم تقریبا په سوونو جریبه باغونه دي دلته که دغه اوبو سیستم فعاله نه شي نو هغه هم د اوبو به سوځېږي.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د اونۍ بحث لرو. دا بحث مو په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ په ترسره شوو خبرو څرخي. د خبرونه زه نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. پایل په خبرونو کو احمد تکل دا خبرونه چمتو کړي دي.
السلام علیکم. امریکا او برتانیا خپل وګړو ته خبرداري ورکړی چې د کابل په هوټلونو کې لاستوګنې ډډه وکړي. د ملي اردو یو سرتیری چې درې استرالیایي سرتیری وژلي وو د قطر له یو توقیف ځای څخه خوشی شوی او د شمالي کوریا رهبر د خپل هیواد له چارواکو غوښتي چې د خلکو د ژوند د ښېګڼې لپاره کار وکړي. بشپړ خبرونه. متحده ایالاتونه او برتانیا په افغانستان کې خپل وګړو ته خبرداري ورکړی چې د کابل په هوټلونو کې لاستوګنې ډډه وکړي. دوی په ځانګړي ډول سرینا هوټل یاد کړی چې ډیری میلمانه یې بهرنیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل هغه امریکایان چې په سرینا هوټل کې دننه یا هلته نږدې اوسي د امنیتي ګواښونو له کبله باید ژر تر ژره له هغو ځایونو ووځي. همداراز د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت خپل وګړو ته سپارښتنه کړې چې د امنیتي ګواښونو د زیاتېدو له وجې د کابل په هوټلونو کې له اوسېدو ډډه وکړي. دا خبرداری داسې مهال ورکول کېږي چې داعش ډلې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د څو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. د حکمت الله په نوم یو افغان سرتیری چې درې استرالیایي سرتیري وژلي وو د قطر له یو توقیف ځای څخه خوشی شوی. خو دا چې د پخواني حکومت د ملي اردو دا سرتیری اوس چیرته دی معلومات نشته. نوموړی په 2012 کال کې په یوه پوځي اډه کې د دریو استرالیایي سرتیرو له وژلو او د دوو نورو له ټپي کولو وروسته وتښتید. خو وروسته بیا ونیول شو او په 2013 کال کې په اعدام محکوم شو. د اسوشیتد پرس خبري آژانس د راپور له مخې د استرالیا حکومت نن په یو بیان کې وویل د کانبرا دریځ تل دا و چې حکمت الله باید په عادلانه ډول محاکمه شي او د خپل جنایت پرتله سزا ورکړل شي، نه دا چې بې محاکمې خوشې شی یا عفو ورته وشي. د استرالیا د دفاعي ځواکونو مشر جنرال انګوس کمبل د مشرانو جرګې یوې کمیټې ته وویل چې د وژل شویو او ټپي سرتیرو کورنیو ته خبر ورکړل شوی چې دا سرتیری خوشی شوی. حکمت الله تیر کال په سپتمبر میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په ترڅ کې او د بین الافغاني خبرو په درشل کې د افغانستان له زندانه خوشی او قطر ته واستول شو. د قطر حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې کناریواله ټولنه په روغتیایي برخه کې په خپل وخت مرستې ونه کړي نو په افغانستان کې به یو لوی بشري ناورین راشي. د امریکا روغتیا وزارت د صحي خدماتو د وړاندې کولو موین عبدالباري عمري نن ازادي راډیو ته ویل د هیواد د روغتیایي سکتور په سلو کې اتاتیا پر بهرنیو مرستو ولاړ وو. خو د دې مرستو له بندېدو سره د په وینا په ټول هیواد کې 2300 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. ښاغلي عمري ویل چې نړیوال په دې برخه کې مسؤلیت لري.
د دغه ناورین په اړه به د هغه چا په غاړه وي چې مخکې د دغو روغتیایي مراکزو د اکمال او تمویل دنده په غاړه درلوده او د افغانستان له خلکو سره د افغانستان له ولس سره تعهدات درلودل او په دغه برخه کې د افغانانو سره مرستې کولې.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف د افغانستان د روغتیایي سکتور د سقوط خبرداری ورکړی. یونیسف ویلي دي چې د خوارځواکۍ له کبله نږدې 1 میلیون ماشومان د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د هند او چین پوځي قمندانانو پرون د سرحد له یوې لانجمنې سیمې څخه د خپلو پوځیانو د شاته کولو په اړه بحث وکړ. دا ځواکونه له نږدې 2 کلونو راهیسې په دې سیمه کې دېره وو چې وخت ناوخت یې په خپلو کې خونړۍ شخړې هم کړې دي. د هند پوځ یوه ویان ډګروال سدیر چامولی ویلی دی چې د دواړو هیوادونو قمندانانو په تیرو 2 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د چین په مولدو ښار او د هند په لداخ سیمه کې سره وکتل. د ویلي چې نن به احتمالا د دغو کتنو په اړه یوه ګډه اعلامیه هم خپره شي. که څه هم دواړو خواوو په وروستیو میاشتو کې د پانګونګ څو ګوګرا او د ګلوان درې د شمالي او جنوبي څنډو له ځینو ناکرارو سیمو خپل پوځیان ایستلي، خو لا هم په سیمه کې د دواړو هیوادونو د پوځیانو حضور دوام لري. د ګرجستان د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی معالج ډاکټر وایي نوموړی په روغتون کې درملنې ته اړتیا لري. د نوموړي ډاکټر په هغه ټلویزیوني مرکه کې چې پرون خپره شوه وویل د پخواني ولسمشر صحي وضعیت په خرابېدو دی. ساکاشویلی چې له 8 کلن غیابت وروسته د سیمه ییزو انتخاباتو په درشل کې ګرجستان ته ستون شو، د اکتوبر په لومړۍ نیټه له نیول کېدو وروسته د نو خوړو اعتصاب پیل کړی. ښاغلی ساکاشویلی چې په 2013 کال کې په غیاب کې محکوم شوی و، په وروستیو 2 کلونو کې په اوکراین کې اوسېده او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون وایي د خپل هیواد له چارواکو یې غوښتي دي چې د خپلو وګړو د ژوند د شرایطو د ښه کولو لپاره کار وکړي. د شمالي کوریا د دولتي خبري اژانس د راپور له مخې نوموړي دا څرګندونې پرون د تلې په 19مه د کوریا د کارګرانو د ګوند د تاسیس د 6 اویایمې کلیزې په مناسبت کړي. کیم جونګ اون له دې مخکې هم په شمالي کوریا کې اقتصادي وضعیت ناوړه بللی و. د شمالي کوریا اقتصاد په تیرو 2 کلونو کې د دې هیواد د اټومي او وسلو د پروګرام له کبله د لویدیځ د بندیزونو په نتیجه کې سخت ځپل شوی دی.
خبرنامه له ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. راځو د خبرونه لومړی راپور ته. په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت اندېښنه ښیي که نړیواله ټولنه په روغتیایي برخه کې له افغانستان سره سمدستي مرستې ونه کړي، دا هیواد به د روغتیا په برخه کې له یوې غمیزې سره مخامخ شي او مسؤلیت به د هغو په غاړه وي چې تر اوسه په دې برخه کې مرسته کوله. د عام روغتیا وزارت چارواکي وایي د افغانستان روغتیایي سکتور 80% پر بهرنیو مرستو ولاړو چې په بندېدو سره په ټول هیواد کې 2300 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. په عین حال کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف د افغانستان د روغتیایي سکتور د سقوط خبرداری ورکړی او وایي وضعیت دومره خطرناک دی چې قسم دستي مرستې ونه شي نو دغه سیستم به له منځه ولاړ شي. یونیسف دا هم ویلي چې د خوارځواکۍ له امله نږدې 1 میلیون ماشومان د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. جزئیات په دې رپورټ کې.
د افغانستان د روغتیایي سکتور په اړه د نړیوالو د اندېښنو په دوام د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت مني چې وضعیت اندېښمنوونکی دی. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي که نړیواله ټولنه له روغتیایي سکتور سره په خپل وخت مرسته ونه کړي، افغانستان به له لوی بشري ناورین سره مخ شي. د اندېښنې وروسته تر دې مطرح کیږي چې کابل ته له سفر وروسته د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یا یونیسف مرستیال اجرایي رئیس عمر عبدو وویل د افغانستان روغتیایي سیستم تل منځه تلو په حال کې دی. د سازمان د خپل مرستیال اجرایي رئیس له قوله په یو خبر پاڼه کې لیکلي کله افغانستان سره په خپل وخت بشري مرستې ونه شي دا هیواد به له یو ستر ناورین سره مخ شي. خبر پاڼه کې دا خبرداری هم ورکړل شوی چې د ژمي را رسیدو او د روغتیایي وسایلو او تجهیزاتو کمښت د افغانستان روغتیایي سیستم له ګڼو ستونزو سره مخ کړی او تر څنګ یې خوارځواکي هم د 1 میلیون افغان ماشومانو ژوند ګواښي. ښاغلی عبدی چې د یونیسف له سیمه ییز رئیس جورج لاریا اجي سره د کابل اندرا ګاندھی روغتون ته تللی وایي د خوارځواکۍ په څانګه کې لسګونه ماشومان لیدلي چې ژوند یې له ګواښ سره مخ و. اسهال، شری او پولیو هغه نورې ناروغۍ دي چې د یونیسف د اجرایي مرستیال اندېښنه راپورته کړې او له نړیوالې ټولنې غواړي چې هر څه ژر د افغانستان له روغتیایي بنسټونو سره مرسته وکړي. هغه ویلي وضعیت دومره ترینګلی شوی چې ښایي روغتیایي سیستم څو ورځو کې له منځه ولاړ شي او افغانستان له یو ستر بشري ناورین سره مخ شي. د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت د روغتیا وزارت د خدمتونو وړاندې کولو مرستیال عبدالباري عمري ازادي راډیو سره خبرو کې د دې وضعیت مسؤل هغه څوک بولي چې له افغانستان سره مرستې بندې کړې دي. د خاغلی عمری په خبره د افغانستان روغتیایي سکتور 80% په بهرنیو مرستو ولاړو چې په بندېدو سره په ټول هیواد کې څه د پاسه 2300 روغتیایي مرکزونه تړل شوې دي.
د روغتیا وزارت چې دا یو غیر سیاسي وزارت ته باید د نړیوالو سیاسي اجنډا ته داخل نشي. په دې باندې د نړیوال بانک، په دې باندې د نور صحي سازمانونه، نور خیریه سازمانونه، نړیوال خیریه سازمانونه دي په خپل پرېکړه دي او نظر ثانی وکړي، تجدید نظر دې ورباندې وکړي، د افغانانو سره د خپلې مرستې ته دوام ورکړي، خپلې مرستې دې نه بندوي. چېرته دوی خپلې مرستې بندې کړي، کېدای شي موږ له یو ستر ناورین سره مخصوص د هغه ناورین پړه به هم د دوی په غاړه وي.
د افغانستان د روغتیايي سکتور د زیانمنېدو په اړه د روغتیا نړیوال سازمان هم اندېښنه ښودلې او هر څه ژر یې په دې برخه کې د مرستو غوښتنه کړې. پرون په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو ایف پی مشر هم وویل په دې هېواد کې د بې وزلۍ کچه لوړېدونکې ده او تر 14 میلیونه زیات کسان خواړه نه لري چې 2 میلیونه یې ماشومان دي. مک ګروارتي وویل افغانستان دا مهال تر بل هر وخت ډیر د بشري بحران د مخنیوي لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري.
14 میلیونه وګړي د وچکالۍ او جګړو له امله د لوږې او بې وزلۍ سره مخامخ دي چې 2 میلیونه ماشومان هم پکې شامل دي. موږ اندېښنه لرو چې دا شمېر به نور هم لوړ شي. د خوړو نړیوال سازمان د دې رامنځته شوي وضعیت د مخنیوي لپاره د نورو بشري مرستندویه بنسټونو سره یو ځای کار کوي.
د جمهوري نظام له سقوط وروسته له افغانستان سره نړیوالې مرستې په ټپه ودرېدي. دې کار د افغانستان ټولې برخې اغېزمنې کړي، خو تر ډېره یې روغتیایي سیستم وځپه. د افغانستان له روغتیایي مرکزونو د ازادي راډیو د خبریالانو د معلوماتو پر بنسټ همدا اوس په ډېرو روغتیایي مرکزونو کې درمل نشته او خلک د روغتیا پالانو له نه پاملرنې هم سر ټکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د اکتوبر 11 د ماشومان جنو نړیواله ورځ ده. د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان د خزو د برخي مسؤل هیدر باروي د ماشومان جنو نړیواله ورځ سکال په نړۍ کې داسې مهال منځل کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې دوه رئیس جنو ښوونځي او پوهنتونونو ته له تګه بې برخې شوي دي. نوموړي په افغانستان کې روان وضعیت د اندېښنې وړ وباله. نور په دې رپورټ کې
د ماشومان جنو نړیواله ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې را رسیږي چې طالبانو په دغه هیواد کې نجونې له ښوونځیو پوهنتونونو تکتمنه کړې دي. د بشر حقونو نړیوال سازمان د ښځو برخې مسؤل هیدربار له ازادي راډیو سره په خبرو کې له روان وضعیت څخه سخت اندېښمنه ده. نوموړي په دې باور ده چې د طالبانو سیاست د نجونو د تعلیم او کار سره مخکینی دی او توپیر پکې نه دی راغلی.
د ماشومان جنو د ورځې نمانځنه د معمول په شان به سږ کال په افغانستان کې نه وي. طالبانو لا د منځنۍ دورې نجونو زده کوونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د طالبانو له دې کار 7 ورځې تیریږي. هلکان ښوونځي ته ځي. داسې اوازې شته چې طالبان یو درسي پروګرام معرفي کړي، خو هغه څه به ورنه لري کړي چې د دوی له عقایدو سره په ټکر کې دي. او دا اوازې شته چې دوی به د نجونو لپاره یو نوی ښوونیز پروګرام جوړ کړي.
طالبان چې کله کابل ته ننوتل په ټول هیواد کې پوهنتونونو ښوونځیو ته د نجونو په تګ بندیز ولګوه. په پوهنتونونو کې د ټولګیو بیلول بله هغه جدي مسأله ده چې طالبان د نجونو درسونو د پیل لپاره شرط یادوي. اوس د بشر حقونو نړیوال سازمان د ښځو برخې مسؤل هیدربار له روان حالت اندېښمنه ده. وایي که د نجونو د تعلیم مخه ونیول شي لرې نه ده چې په نږدې راتلونکي کې کم عمره نجونې اجباري ودونو ته اړ شي چې بیا به یې پایله خطرناک وي. د طالبانو له راتګ وړاندې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د کم عمر نجونو د اجباري ودونو د پیښو شمېر په ټول هیواد کې شاوخوا 150 ښودلی و. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د اجباري ودونو لامل له تعلیم نه د نجونو محروم پاتې کېدل په ګوته کوي. د افغانستان د پخواني حکومت د سولې د مرکزي پلاوي غړی او د ښځو فعال فوزي کوفي وایي له زده کړو د نجونو منع کول افغانستان کې د نجونو پر وړاندې ستونزې نورې هم ډېرولی شي. اغلی کوفي وایي طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی.
افغانستان کشور است که نسل جوان شخصا ځوان نجونې په تیرو 7 کلونو کې د زده کړو اطلاعاتو ته د لاسرسي او د تل ورته ښېګڼو برخمنې شوی وی نن چې د خونځي او پوهنتونونو دروازې پر مخ تړل شوی او د کار کولو زمينه ورته نه ده برابره. طالبانو د خپل ژمنو خلاف کوم چې موږ سره په مذاکراتو کې درلودي جنې د زده کړو له حق محروم کړي، دا د اسلامي اصول او قوانینو او نړیوالو کنوانسیونو سره په ټکر کې
د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دغه هیواد کې 1,000 محصلین په زده کړو بوخت دي چې له دې ډلې یوازې 20% نجونې دي. دغه شان د پوهنې وزارت پخوانۍ شمېرې ښیي چې په ټول هیواد کې 9,000,000 زده کوونکي شته چې یوازې 30% نجونې دي. ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي، خو افغان نجونې سږکال د نجونو نړیوالې ورځ ته په داسې حال کې چې طالبان واکمن دي او دوی ته د ښوونځیو د تګ لپاره اجازه نشته په کومه سترګه ګوري. روحینا رجبی د خپل راتلونکي لپاره اندېښمنه ده.
څنګه ووایم چې د نجونو نړیواله ورځ را رسېدلې؟ زه د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنه یم. زموږ زده کړې ځنډېدلې، کله چې زه زده کړې ونه کړم څنګه د خپل راتلونکي په اړه پرېکړه وکړم؟ تیم کاز روز دختر تجلیل میشه.
مهریه هم چې د اتم ټولګي زده کوونکي ده له ورته یو حالت سره مخ ده.
فعلاً زموږ راتلونکي روښانه نه دی. که یوه نجلۍ زده کړې ونه کړي او راتلونکي کې یوه ښځه ډاکټره نه وي، دوی به چاته ځي؟
موږ هڅه وکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم راواخلو، خو دوی زموږ اړیکې را ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې طالبانو ویلي وو چې دوی به ښځینه برخه له کار او تعلیم څخه بې برخې نه کړي او د یوې نوې تګلارې له مخې به د اسلامي شریعت په نظر کې نیولو سره خپل درس او کار ته دوام ورکوي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو، که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې کامیار هوایي شرکت او جلغوزو صادرونکو ټولنې ترمنځ د کارګو لیک په اړه درې اړخیز تفاهم لیک لاسلیک شوی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له لورې په یو خبر پاڼه کې چې نن خپره شوې ویل شوي، کامیار هوایي شرکت د چین هیواد ته د جلغوزو د صادراتو لړۍ پیلوي، خو د خونې چارواکو له دې شرکت څخه د لیک د بیې د کمېدو په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوی یو شمېر نړیوال هوایي شرکتونه هم د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې سره د سوداګریزو پروازونو د پیل په برخه کې مشمني کړي دي. که څه هم په خبر پاڼه کې د کامیار هوایي شرکت د پروازونو کرنې ته نه ده پټاګه شوې، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکو تمه ښودلې چې ډېر ژر به دغه پروازونه پیل شي. د افغانستان بانک چارواکي وایي په میلیونونو افغانیو ډالر د افغانستان مالیه وزارت ته سپارلې دي. د دې بانک له لورې په یو خبر پاڼه کې چې نن خپره شوې ویل شوي دا پیسې چې د پنجشیر، خوست، کابل او لوګر ولایتونو څخه ترلاسه شوي د تیر حکومت له ځینو اشخاصو څخه پاتې وي. د افغانستان بانک وایي مالیه وزارت ته په سپارل شویو پیسو کې شاوخوا 680 میلیونه افغانۍ، 45 میلیونه ډالره له وزرو زیات ایرو او یو اندازه سره زر شامل دي. د افغانستان بانک په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه پیسې به د ولس او بیارغونې په برخه کې ولګول شي او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 25 پوله، یو ایرو 103 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 120 افغانۍ، یو سعودي ریال 23 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 1.5 پوله، زر هندي روپۍ 190 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 502 افغانۍ.
ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو او امبریتانیا په افغانستان کې خپل وګړو ته خبرداري ورکړی چې په کابل کې لګڼګونو سیمو او هوټلونو څخه د ځان لري وساتي. دا خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې په دې وروستیو کې د کابل په ګډون د افغانستان یو شمیر ښارونه د څو حملو شاهدو چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی. جزئیات په دې رپورټ کې.
امریکا او برتانیا په افغانستان کې له خپل وګړو وغوښتي چې د شته ګواښونو په دلیل خپل ځاني امنیت ته پام وساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دغه هیواد اتباد له مستحمو ځایونو په ځانګړې توګه له سیرنا هوټل څخه چې تر ډیره میلمانه یې بهرنیان وي ځان لرې وساتي. په اعلامیه کې راغلي هغه امریکایي وګړي چې په سیرنا هوټل کې دننه یا ورته نږدې اوسي باید د امنیتي ګواښونو له کبله ژر تر ژره له هغه ځایه ووځي. د امریکا سربیره د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم لخپل وګړو غوښتي چې د امنیتی تهدیداتو د زیاتېدو له امله په کابل کې په مزدحمو سیمو کې په هوټلونو کې له اوسېدو ډډه وکړي. د امریکا او برتانیا حکومتونه په داسې حال کې په افغانستان کې خپلو وګړو ته خبرداری ورکوي چې له ګڼه ګوڼو ځایونو ځان لرې وساتي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش ډلې حملې هم زیاتې شوې دي. داعش ډلې په خپله وروستۍ حمله کې چې د ځانمرګې په وسیله یې تېره جمعه د کندز ښار په سید آباد سیمه کې د شیعیانو پر یوه جومات ترسره کړه، څه باندې 50 کسان یې ووژل او 150 تنه نور یې ژوبل کړل. لا دغه برید یوه ورځ وروسته په کابل کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د داعش ډلې د ختمولو په هدف یې عملیات پیل کړي. داعش ډلې د اگست میاشتې په وروستیو کې کله چې امریکایان د افغانستان څخه د وتلو بهیر پر مخ پیولو هم یوه ځانمرګې حمله ترسره کړه چې پکې لږ تر لږه د 150 امریکایي وګړو په ګډون نږدې 200 کسان ووژل شول او لسلو ډیر نور ټپیان شول.
ازادي رادیو اورې د کونړ یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې په دریو ولسوالیو کې لسین څخه د اوبو د پورته کولو سولري سیستم کار نه کوي. د کونړ د اوسیدونکو په خبره دغه سیستم په 1.5 میلیون افغانیو جوړ شوی دی، خو چارواکو سره ژمنه کړې وه چې سیستم به فعال وي او د دوی ځمکه او باغونه به خړوبوي. دوی دغه راز اندېښنه لري چې کچېرې دغه سیستم زر جوړ نشي او د دوی باغونو او ځمکو ته اوبه ونه رسیږي نو ډېر حاصلات به له لاسه ورکړي. نور په دې رپورټ کې
د کونړ سپان د سیند دواړو خواو ته په زرګونه جریبه للمي ځمکې پرتې دي او د اوبو د نشتوالي له امله پرې ژمی او اوړی سپېره بادونه لګېږي. تر اوسه د افغانستان یو حکومت هم داسې کوم ګټور کار ونه کړ چې په وسیله د کونړ سیند له پریمانه اوبو کومه ویاله پورته کړي او دغه د اوبو په تمه تږې ځمکې پرې خړوب کړي. د سیمه اوسیدونکو وای په دې وروستیو کې تیر حکومت د لمریز برېښنا پر مټ د دغه ځمکو خړوبول لپاره یو لنډمهاله هڅه وکړه چې هغه هم ځمکو ته د اوبو خېژولو وړاندې ناکامه شوه. اته څلوېښت کلن خان پاچا د سرکانو ولسوالۍ د مسلم آباد اوسیدونکی دی. وایي که څه هم چې د سولري برېښنا په زور له سیند څخه د اوبو پورته کولو پروژه لنډمهاله وه، خو دوی بیا هم ورته خوشاله وو. هیله درلوده چې ورسره به یې سپیرې دښتې خړوب شي او دوی به د یوې مړې ډوډۍ خاوندان شي.
ځمکې ټولې للمي دي، زراعتي او ابي ځمکې هم کمې دي. دغه شی جوړه شو لکه د ړندې سترګې وښه، موږ ټول زمیندارو ته خوشحاله وو چې دا به کامیاب شي. نو موږ باندې بوټي کم سینال کړه، هغه وسو او ځمکه هماغسې شاړه پرته ده او خلارې ورته خوله پروت دی.
نواز خان د مروري ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د هغو پټو پر پوله ولاړ دی چې په کومو کې یې د سولري برېښنا د اوبو په هیله جوار کرلی وو. جواری سوزیدلی په خپل کړي خواري او شبي تاوان خفه دی. وای
دغه سولري شبکه چې په ملیونونو افغانۍ پلګېدلې دي غیر فعاله ده. تیر ظلم خلکو کار وکړو، جواري وکړل، هغه جوار موسلو، نو سخته خساره او تاوان هم موږ ته واوښتل. اوس هم تقریبا په 100 جرې به باغونه دي دلته. که دغه اوبو سیستم فعاله نه شي نو هغه هم د اوبو به سوزیږي، نو دغه به نور تاوان موږ ته واوړي. غنم مکرر روان دی.
دوی وای په یاد پروژه کې د قرارداد سره سم اصلي وسایل نه دی لګیدلی. پخوانی حکومت ته هم تری شکایتونه کړي وو او د همدې شکایتونو له امله هغوی له شرکتونو یاد سیستمونه نه دي تسلیم کړي. نو له طالب چارواکو غواړي چې یاد مسولین راوغواړي، کمزوري او بدل وسایل پرې اصلاح کړي، ځکه چې په نومې 1.5 میلیونه افغانۍ راویستل شوي دي. د زراعت وزارت لخوا دغه پروژه د 4000 جریبه للمي ځمکې خړوبولو لپاره جوړه شوې وه، خو اوس یو جریب هم نشي اوبه کولی. په کونړ کې طالب چارواکي هم وایي ولسونو ورته ګڼ شکایتونه کړي چې د لمریز برېښنا پر زور له سیند د اوبو خېژولو پروژه ناکامه ده او دوی ستونزو سره مخ کړي دي. چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې د یادو شرکتونو مسولین به راوغواړي او حساب به ورسره وکړي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د ډیرو غټو پیسو په بدل کې کوم سولر سیستم د اوبو پروژې جوړ شوې دي. واقع دغه نه خلک چې کوم شکایتونه کوي چې د څه لپاره دغه پروژې جوړ شوې وي هغه ضرورت د خلکو نه پوره کیږي. نو موږ انشاءالله کوشش کوو چې کوم شرکت یا کوم موسسې دغه پروژې سرته رسولې دي دغه نه غوښتنه وکړو چې دغه پروژې ولې په صحیح معنی نه دي پوره کړي.
دغه د سولری برېښنا پروژه د کرهنې او مالداري وزارت لخوا د کونړ په مرابره سرکانو او نرنګ ولسوالیو کې جوړه شوې ده. په هر یوه کې څوکیدار شتون لري چې هغوی ته هم تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. د خلکو په خبره که چیرته تیرو حکومتونو د نړیوالو په پریمانه مرستو کې د افغانستان اوبه په سمه توګه مدیریت کړی وی، پرې د اوبو او برېښنا بندونه جوړ کړی وی، نو اوس به مو هیواد د غلې دانې او برېښنا له درکه په خپلو پښو ولاړ وی او نورو ته به له لاسنیونې خلاص وی. نه به مو په بازارونو کې د خوراکي موادو د کمی او د بیو د لوړېدا ویره وه او نه به د برېښنا د پورونو د نه ورکړې له امله د برېښنا د پرې کېدا اندېښنه موجوده وه.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
په خوست کې میژ د شمالي وزیرستان کډوال شکایت کوي چې د غلام خان بندر لارې یوازې د سوداګرۍ پر مخ خلاصه ده، خو د دوی پر مخ تړلې ده چې دوی ته ډېرې ستونزې زیږولې دي. په دې اړه نور لسیمې د زموږ د مشال راډیو د همکار عمر وزیر پر پورت کې.
شمالي وزیرستان هغه کډوال چې زربیازه به عملیاتو راهسې ګاونډي هیواد افغانستان کې میشته دي، ګیلمن دي چې په غلام خان بندر باندې چې د ضرورت پوره کولو او ناروغانو انتقالولو لپاره راځي، نو ورته په تګ راتګ کې ستونزې وي. دوی وایي په بندر د تورخم په سر تګ راتګ نه دی پیل شوی، نو ځلې انتظامیه لاړخه د دوی شناخت او تصدیق کولو پس لږه ډېره اجازه کیږي چې کله کله په ورځ انتظار وکړي. که دغه سهولت ورته زیات کړي، نو ناروغان باید زر پاکستان ته راوړل شي او راتلونکي کې په غلام خان قانوني تګ راتګ پیل کړل شي. د شمالي وزیرستان اوسېدونکي محمد ګل چې د اوو کالونو راهسې افغانستان خوست کې میشته، وایي چې ناروغ یې جوړ شي یا مړې وشي، نو په غلام خان راتلو کې ستونزې وي. ذیلي انتظامیه چارواکي دوی په خپله مرسته میرامشاه او بنو روغتونونو ته انتقالوي، خو که قانوني عام تګ راتګ پیل شي نو ستونزې به یې کمې شي.
غلام خان خلاصه تجارتي دو تاگر تاگ نشتا تاگر تاگ باندا اور مشتا غور تکلیف تھا مریضوں تا و تاگر تاگ دا مش اجل مریض بھی دی اجل مریض تھا دیو سہولت تر تب کے ملاوی جی چے امبلانس درو والی او بیا دا غا مش یو کاس سر خلص بھی یا دے خدی نرم شاس پتال تا ناکل کی او مش دا ہلا دو چے دی تجارت پر خلص دو دی مش تاگر تاگ تا نہ تو خلص ہا لکہ ترخام یا سپین بلدا کیا بالا لیا رے
خوست کې میر د شمالي وزیرستان اوسېدونکو احسان الله وایي چې د ګردې ناروغ دی. غلام خان تازي راځي چې میرامشاه یا بنو روغتون ته د درملنې لپاره ولاړ شي.
د څو ورځې کې چې مریض ګردې تکلیف لري، غلام خان تر سم هر سم ولیار کې اجازه نه ورکوي پاکستان ته چوړم. میګ دا وختونه دلیان میګ ته در کم دخلو سشتي لکه ترخم کې چې می ګار وخت وکړای شي چې وړي یا وړي کنه تجارتي تخصې خلص د تجارتي میټر سی ار سی مشکل نشته. می غوړي چې عام خلک تخلص شي ځکه چې ډېر مشکلات دي چې دا مشکل دې میګ پر حل شي.
د شمالي وزیرستان غلام خان بندر ضلع انتظامیه یو چارواکي وحید خان مشال ریډیو ته وویل چې د مرستیال کمیشنر شاهد علي خان په هدایاتو دوی روزانه غلام خان ته ځي، هلته ضرورتمند او ناروغانو ته انټری کړي، څومره چې کیږي د خلکو ستونزو هوارولو هڅه کړي.
د ډیپټی کمشنر او د سیسټم کمشنر په حکم سره چې کوم مارډر باندې وي مورونر چې هدایات چې هغه خپل لول باندې میس بسر کوری امبولانس سے ریسکیو امبولانس سے میران شاہ اسپتال ترساوی او چکیم داس بیمارون وی چا مخش تا غوڑی مسالاوی آغا شے میس خپل پرپور کوشش کی ڈیوٹی سے په حکم سارا پشاور بنوتا ہے ترتیب جوړاوی خو اکثر تر بیمارون علاج په میرم شاہ شے کیجی میرم شاہ اسپتال تا میس په بازار سر رساوی او ورځ پرځن سلا پداشي شته زیرتی
مرستیال کمشنر شاید علی خان وای چې غلام خان بندر باندې تجارت روان دی ورستر بلا پرخ کیږي دا مو خلکو تګرا تګلا پاره د بندر په خلاصولو باندې خبرې روانې دي څنګه هم چې عملا او نور لوازمات پوره شي نو دا تګرا تګلا پاره به هم پرانستل شي
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېږي